يا بدرنج اكيد ان انا زمان من الدكان دي ورمجه يعني من اللي متعد بكيس
سلامونه د افغانستان په وخت و به جوشي د خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنۍ د تزنګړی شه د زمګم کار ساده لودین به تاسو وړاندې کی خو تر غي وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانه استازي اسف دورانه وای چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د هغو وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکولی شي. دورانی د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پي مشران په کابل کې اوسي او وسلوال یې په خوست ولایت کې اشاره ټولوي. د افغان طالبان خطاب کړ ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفان ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د عملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پلانونه جوړ کړي. که څه هم اسف دورانی دا څرګندونې د پاکستان د یوه برحاله چارواکي په حیثیت نه دي کړې خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون ځینو پاکستاني چارواکو ورته ادعاوې کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت د پاکستان دا ډول ادعاوې تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته راغله. یو شمېر ښځو او نجونو یو ځای شوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې. ملالا یوسفزی پر خپل ایکس پاڼې یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران دې د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. اغلی یوسفزی په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼې خبره کړې ویلي دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې نجونې تر بمباري لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. او رسې خبرنه ده چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د اوچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یې WFP په راپور کې ویلي وو چې افغانستان او سوډان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دی. پراپور کې ویل شوی چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له قحطۍ څخه یو ګام لرې دی 19 میلیونه 900 زرو ته ورسېد چې د دغه هیواد د ټول نفوس 6.5% جوړوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډیره عامه ده. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبري کوو. کوربه موزه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی په جرمني کې د ماشومانو د ناروغي او متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایم کولای سي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه پر موضوع خپل پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی کې تاسو خې انټرنیټ لري کولای سي چې زموږ واتس اپ شمیره ته تماس ونیسي 00 او 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 کې واس نل رینو لاند مسکال وکي یا لاند اړیکه ونی سیمګ به بهتره تاسو سره اړیکه ونی سو دا شمیرې د 00422125040 یو بل نړیوال شمیره دا 00422125040 لانی کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم استډیو ته وصل شوې دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله. راځي پایل کې باسل دینه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویل تلاسیمیا یو جنیټیکا د وینې ناروغي ده چې په شکل د ارسی انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغي ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضې سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومان ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځ ته راځي.
بله رحمانی صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پسې کېدای، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي، اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال اپنوم د سین دی، میا بیا اینه پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي، همچنان په امریکا کې هغه میشته افریقایي اوسیدونکي چې دي په هغو کې لیدل کیږي، ضمناً په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کیږي. خو دا مریضي مونږ ډومبای ویلې چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د تخریب د منځ ځي، او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکوي، یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري، دغه وینه نشي کولای چې په کافي اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کړي. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیف کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې ارګانومیګلی یعنی جگر او تورای غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دا بلج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا کې مخ ته چیرې ته د انسان وګوره یو قسم چیرې لږ زشته کیږي، او دا اډوکی د ماګزیلا چورته وي دا غټیږي، په غوښو کې تغیرات راځي، په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص پدې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د وسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کمه اخلي، یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانې دي چې هغه خبیثې اوسیږي، لکه لوکیمیا، سرطانونه دي هغه دي. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو ده چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب، راځي دغه ډولونه باندې هم لږ ذره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا، او کوم ډول ډیر خطرناک دی ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لاندې وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې او ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عام روغتیا وزارت سره ثبت دي هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې او ځل وینه بدله شي د وجود نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم
ډولونه زیات خو ډیر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي چې یاوې خفیف وسیږي یاوې متوسط یاوې شدید وسیږي چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویل دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه وسیږي او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینا ورکړ شي یا ودی کسالات یا یو لک بهشتیایی شپ کې پیدا کیږي او د مریض کولای شي چې نورمال ژوندګي د خپل وکی شکل د متوسط چې د دا بیا یا انټرمیډیټ چې د دا هغه شکل دی چې په د کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کی د وینې تطبیق ته او دلته باید وینم تطبیق شي زمنان د دې مریضانو باید په کلاکا مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکټرانو له خوا د یو صحی مرکز د خو او دوی وخت په وخت معاینه شي د دوی د وینې ټستونه وشي تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت سره رقم دی ښه دی او خراب دی او حالت سره رقم دی اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدي ته په داخل د شفخانه کې چې دوی ته مکرره توګه وینه ورکول کیږي او کیدلای شي چې مثلا په ظرف د دوه کال درې کال چې وینه ورکول کیږي دوی په وجود کې دا این زیات شي یعنی هیموګلوبین زیات شي آیرن زیات شي وبکې کله چې وسپنه یا ایران په بدن کې زیات شي دا به خپل نور مرزونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي مثلا جګر او د تورای بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفي کوي او ټکان د زړه پیدا کوي همچنان دا مریضان کې دلای شي چې هډوکی پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان به اشتیایی رنگ زیر آوری او دا دیر تاثیر نور علایم هم پا دو مریضی کشته ده چه بیا دا مریضان باید چه پا یا مجهز دوینه پا مرکز که یعنی هیماتولوگی سرویس که باید تداوی شی او دوی تعقیب بشی او کلک بیا وینه په بدن کې زیاتیږي هغه هم باید معالجه وشي نو دا اشکال چې دی ډیر عام دی
بله او کورودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو حتمان پښتنه لري اوریدونکو مهرباني وکړئ اړیکونه صحیح او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی سره به خبري وکستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي د ژوند ستمنې پروګرام اوري
خدا پاک دی ایمان قبول کړه محترم عبدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبا یا صاحب الحدا تعالی مده هلمن ولایت محترم الدین صاحب
که اتل سي محترم ستړي مشي نن په تلاسیمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارثي ناروغي ده تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي
قربان سم لودین صاحب محترم ډیر شایسته موضوع متاکلی ده لامه خوشاله کې یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب دغه د وینې کمبود چې دی دلته ولاد ازمیر کوم دی کې اکثره انسانان چې دی په اخته دي لودین صاحب محترم خبره ده چې اکثره د ماشومان چې دی پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنی دي دلته اکثره مریضان چې موږ بوزي ده د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخي نو ډاکټران دوی توای چې مثال دا مستوای چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شی نه ورکې مثال د خبرې داسې ومغلنه ورته خوې داسې مو په خوې چې ډیر سره کې نو زما د محترم ډاکټر صاحب د پښتنه چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خلکو ورستلی هغه د مالی نه ورته سره کوي د وینې د کمبود لپاره ډاکټرانو دا ډېر ښه شی دی. نو هغه داسې مریضان ستا محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم اومه رقم وي هغه د دغه مریض زړه باندې راپورته کېږي. نو که چیرې داسې دا د امیدا مال یا داسې دغه وینه سره سي ډېره سره سي ایا مثال د خبرې تاوان خو به نه کوي، هغه سې ګټه ورته کوي لکه هغه اومه نه. او بل پوښتنه مې دا وه ځینې محترم اسدالله لودین صاحب چې یو دغه ماشومان په دغه باندې اخته یې د وینې په کمبود باندې اوس خونه اکثره تاسو بهتره معلومات چې په سارامو د کوکې داسې کسان ته چې روغتیايي مرکزو ته لاسرسی نه لري. نو که چیرې داسې په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغسې غټ نارینه کسان یا ښځینه یې چې د وینې د کمبود سره مخامخ وي، نور بغیر دا د میدا مال یې نیو دغه شیان چې مثال دا دوایي پکوي داسې نور شی شته چې مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا هغه وینه ولا پوره کړي. دغه دوې پوښتنې که ډاکټر صاحب محترم راځي جواب کړي ډېر به خوشحاله سم. لودین صاحب
کور ودان اتل سب سلامت اوسې دواړه پښتنې مو په زړه پورې وي او روسه به ډاکټر سی برت جواب ورکړي. راځي چې یو بل اوریدونکو هم را وخلو د سره به خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري مهرباني وکړئ د غوریدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکړئ تاسو غاګ موږ لرو مهرباني خا فکر کوم د دې اوریدونکو واتس اپ کمزور دی، انټرنیټ کمزور دی، نو د واتس اپ اړیکه روخنه شو لمغه هم ونس کولای چې د غوریدونکو غاګ وو اوریدونکو که کله واتس اپ ته اړیکه نیسې نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو کولای شو چې تاسو غاګ وو او د نور اوریدونکو مخه هم وننيسو ځکه که تاسو اړیکه نیسې او انټرنیټ مو کمزوري وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړیکه ونیسي. پرال اتل سه بړی کنيولې ول هلمند ډاکټر سپته بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنې جواب کی بیا بنور اوریدونکو سره مختزو. ډاکټر سپ اتل سه دوه پښتنې درلودې اتمن تاسو ځان سره لیکلي مهرباني کوي اتل سپ
نو اتل سپ ته زهم سلامونه وړاندې کوم. دو ډېر ښه پښتنې وکړې خو دغه وینه چې دوی په د کمخونه ماشومانو ته ورکوي په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مضره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کړو. حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي، ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ډېره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې ایرن ډیفیشنسی یا د وسپنې کموالی ولري یا نور اشکال همریز خونریزی ولري یا بل طریق وسیږي هغو کې بیا دا معضله وجود نه لري، کولی شي چې دې مریضانو ته هغه وینه ورکړي.
هو هدف همدغه یه نه به وي ډاکټر صاحب دغه ځیګر
یه نه منظور همدغه ځیګر دی
ځیګر وو ځیګر ځکه وینه خو
ځیګر ورکولی شي. اما د وینې ورکول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی یې نه اندغه جګر ته فکر کوي
وو یې نه اندغه جګر ته وي بالکل نه دغه جګر ورکول د ډاکټر سیف تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي کنه.
تلاسمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري هغه د پوره باید ورنه کړشي.
بله او د دوم پښتنه پاړه باندې چې وای نور څه وکو یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي یا په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي. هغه کسان چې په تلاسمیا یا په مجموع کې په کمخونه یې اخته دي غو لپاره وای د مال لین نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي. البته د یعنی په اړه تاسو یادونه وکړه چې یعنی ځیګر د تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي. ممکن نور کسان چې په کمخونه یې اخته دي یا هم د وینې وسپنې کم د غو لپاره ممکن مناسب خواړه وي خو تلاسمیا چې ده ناروغان ځانګړې پاملرنې ته او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله روزو دې موضوع ته چې د تا د کور مراقبت وي مثلا په کور کې مریضانو ته سره کم مراقبت وکي او سره کم دغه ساتنه وکي. دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي. د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویټامین ډي زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي. او د دوی مریضانو باید نظافت ډیر مراعات شي، یعنی لاسونه مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسي، په خاطر دې چې د مریضانو مقاومت ډیر ټیټ، دوی معروض په مکروبونو اوسیږي. ضمناً دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیړي هیپاتایټس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینابغل واکسینونه چې په نوموکوکل ورته وایي، میننجیت واکسین، دا دوی باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی، کچیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضي عوامل ولیدل شي، باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو ناوړي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي کوم زاینه مواړي کني ولي او تاسو د تلاسیمیا پاړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
وعليكم السلام. اسد الله وجل صاحب اسامه د هلمند کجکی څخه درسره.
ها اسامه له کجکی نه ستړي مشي اسامه صاحب، مهرباني.
ځان د توال چې مال د ډاکټر څنګه پوښتنه ده چې مال زما پدوی نکیر پدوی کی ډیر نکیر او پجم کی لا دسکان کا مخ نکیر وسته منه چی شروع وسله ډیر وخت نکیر چې نکیر او پدوی کوم به خطا ته بیا نه چاو دا څو کوم بیا پدوی نی بیا ماتی او دا څو کوم به خیم په تکلیف کې به خدا سي او سر پازاد نه چې دا څو کوم سره.
ها اوسامه سپتا سوال ته خپل په محلي توګه رختون ته یا کلینیک ته مراجعه کړی دا حالت له ډاکټر صاحبان سره غېدلې چې لامل درته ویلې وي؟
نه خل ډاکټران ته خدای ته د نه دولتي کلینیک او د ډاکټر ته ورغلم نو چې ساتره تر سره وي کڅنګ بارول چې ستاپه زخمې ده واسلینګ ور واچو مال یا خو د یو ار خپل د ګرمۍ د لاسه ده ان تاسو ویني کې رمال خو په رژیم کې په یخ کې سار وخت چې د افغانستان چې لاسي چې سړی د یخ د لاته لاسونه نشي لته ولا هغه وخت لازم تاسو ویني ستنه دا د ګرمۍ د لاس نه د بارول چې پزه یې خراب ده خو سم دوا را نه کوي ته راته ول
او سلامات سي رادیو ووري حتمان به ډاکټر صاحب تاسو جواب وایي، حتمان ډاکټر صاحب تاسو په زړه پوری معلومات درکې چې کدايس در سره مرسته وکي. بل اوریدونکو راخلو د سره به خبري وکړم. ستړي مشي تاسو آزاد رادیو ته غواګي.
خیر سرور شخه وخت په خیر دی ملګری شدی.
ډیر مننه ټول خو تاسو کوم ځای ناړي کني ولي او تاسو د تلاسیمیا پاړه څه پختنه لري؟
د علمن نه میاړي کني ولي د ډاکټر صاحب نو پښتنه لرم.
مهرباني.
ماول زموږ د یو ملګری ستونه دی، بس نور چار څه دوام پکړی دی، ګر سره هیڅ تاثیر نه پر لري. د ستونې کې بس یو دا رقم دی کله یو میدا ګرمه کې دانی چې پر راپورته شوی دی، یعنی هیڅ رقم ګر سره نه وړم نس تیرولی.
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو عامه یا همشایه ناروغي ده. ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی، په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب؟ نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه مننه، ډېر خیر وسې.
سلامات اوسې. کور ودان خیر وسې چې اړیکه مونږ نیولې. د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینټیکي ناروغیو له ډلې یو شایع ناروغي ده او په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت وایي چې 4,500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړي کني ولې بیا د بل اوریدونکو هم له هلمند نن
اوسامه
اوریدونکو له هلمند وو.
بله اسامه ورور ته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري، د پوزې کې خو موږ تاسو پوهیږو چې یو پرده ده په نوم د مخاطیق شاور ته وایي، هغه په هم په ګرمۍ کې، هم په سړې هوا کې، هم په هوا چې کله داسې آلوده په مکروبونو اوسیږي، نو هغه مخاطیق شا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي. نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دی، یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو دما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډېرې ګرمې هوا نه ځان محافظه کړي. دا که پرابلم په خپله پوزه کې اوسیږي نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کړي وغونډي چې څو دغه هوا هم مواجه نشي د ګرمې او سردې هوا سره، او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیري هم وشي. او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دي هغه غوړ کې په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې په بازار کې نه لس روپۍ قیمت لري، هغه ملم واخلي، هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې ورې پورې غوړه کوي، انشاءالله چې د خونریزي جلوګیري کېږي. او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار وګوري، کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري، او یا یو ټست د وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري. بعضې مریضان دي چې هغو دوی زر زر خونه بینی کېږي، هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسیږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري. او که چیرې خپله ښه پوهیږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث د خونریزي کېږي، نو کوای شي همه پولیفاکس ملم واخلي، پوزه کې غوړ کړي، انشاءالله ماسک استعمال کړي، د ده پوزه به ښه شي، خونریزي به ودرول شي. او دویم پوښتون کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري او په ستوني کې داسې سپینې نقطې دي، نه پوهیږم که سرې نقطې دي، څه رقم دي، او د ده مشکلات قرطولو یا د اوبه څکلو یا چای څکلو لري. نو د ورور ته مې توصیه دا ده چې اول خو باید یو د ګوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري، هغه به ورته سمه توصیه وکړي. او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، دا ورور باید چې ډېر غوړ ونخوري، ډېر خواږه شیان ونخوري، ډېر ساړه شیان ونخوري، او ډېر داغ ونخوري، او ډېر تند تیز ونخوري، دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي. او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي، ګرمې اوبه یو یو غړپ پوچ کړي چې د ستونی تازه اوسیږي، او یا که وشي کولای که پاک اصل پیدا کی یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې، البته داغ اوبو کې اصل اچول اجازه نشته، په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګډ کی او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي، هم ستونی تازه کیږي، دغه وچوالی چې ستونی کې دی دا د منځه ځي، او دای کوای شي چې اسانه هر شی وخوري او قرط کې درد یې ورکیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې، په دې لاره چې دغه اوریدونکو دغه سپارښتنه اوریدلې وی او په دې باندې عمل وکي، او بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو. مهرباني وکړئ ستړي مشه په تاسو باندې پروګرام.
سلام تاسو ته، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، سلام ملمنو ته.
علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب، مدا پوښتنه ده چې چای دې ډېر کم ادا خو سه د ورځې بری څلور ترموز چای کم ادا خو به مونږ ته نقص نه کوي،
اکثر افغانانو چای څکل عادت دی، او دا عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي. څوای دی اوریدونکو ته ډاکټر صاحب لاند ځکه په سره ډیر پختر اړخ نه لري.
bale دی ورور ته زه وایم چې هغه مقوله د عربی لري چې وای کول او اشرب ولا تصرف، د هیڅ په خوړلو کې باید اسراف نه شي، که چای هم ډیر وخوړل شي هغه هم zarar لري، او چای کوم صحیح شای نه دی، خو چون مونږ تاسو عرف دی کلچر دی زه خپل عام استفاده کوم، خو شین چای نه دی استفاده وکي، او ورور دې ډېر چای نه چکی، د چای په ځای کوشش دی وکړي چې اوبه ډېرې وچکی، اوبه دې وی شي بیرته دې پری دی چې شیرګرم شي، تودو اوبه چکل ډېر زیات بدن ته ګټه لري، فایده لري، ډېرې یخې اوبه دې نه چکی چې هغه هم وجود ته ډېر ضرر لري، خصوصا معده ته، کولمو ته، او سردردی پیدا کوي. نو ورور دې د چای په واسه که زما مشوره مني، خالی اوبه دی وچ کی دا ورته ډیر به مفید وسیږي، ځکه دا ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جذب مخنیوی کوي، یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډېر زر چای وچ کی یا مثلا ډوډۍ منس کې چای وچ کی، هغه دغه جذب د اوسپنې په کولمو کې امیدا کې مختل کوي، دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي. او زمنان ډېر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي، د معدې تکلیف پیدا کی. نو ورور ته هم توصیه دا ده چې آهسته آهسته د خپل د عادت تغییر کی او چای د تبدیل په خالی اوبو کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. اوریدونکو یې راخلو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم ورور جوړې خیرات ده ډاکټر صاحب ناستا او مایک تا او میلمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم، سلامونه هم قبول کړئ.
و ډیره مننه ورور کوم ځای نه مالک نیولې او تاسو د خبرونې په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
له بغلان مې اړیکه نیولې، عبدالرحمن خبرې کوم، مایک خبرې کوم، دغه ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، دغه چای دغه بادي مثال بعضی کسان مثلا ډیر چای چکی او به او به یخی او بنه چکی او وبو سره غنه لري او بل زیا سره زیات نه پارتي دی چای ډیر زیات چکی او ډوړې سره یا مثال او بعضی وبو با تاثیر پکې دا خبره مثال زکه چای پیل چای چکی او زکه داس تاوال لري او کنه لري چې او چای مې
عبدالرحمن رو موږ موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان پی اخته دي. ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنئ یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو اونیو کې یو ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري، داسې ناروغان پیژنئ یا قصې درته معلوم دي؟
نو سره کسان چې باندې داسې کسان چې ویني مثال کمی یا د نورو کسان چې ویني زیات پی هغه ته مثال وینه ورکول وینه ورکي او وینه ورکول وینه باید ورکي.
ښه سلامات اوسئ. د غوریدونکو فکر کوم پوښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نسو ډاکټر صاحب، زکه د خبرونې له موضوع نه فکر کوم نه خبره وو، د چایو د اوبو په اړه باندې پوښتنه درلوده، فکر کوم مشخصه پوښتنه هم نه و. خدای ویل چې څوک هم حاله چای څکي ورسره اوبو څکي، که څوک اوبو څکي هم حاله ورسره چای څکي، نقص څه شي ده؟ په هر حال په دې لاره چې ډاکټر صاحب تاسو د پوښتنه اخیستي ورته یو څه ځواب ورکړي، مهرباني ډاکټر صاحب دی اوریدونکو ته یو څه ووایي. بیا به په دې تام شو چې دغه د تلاسیمیا سروکار والی له ماشومانو سره دی، کله چې د تلاسیمیا یادونه کیږي نو د ماشومانو د ناروغي په سترګو ورته کتل کیږي، لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پاتې کیږي؟ حتما به پاتې کیږي هغه خفیفه بڼه، او که دغه شدیده بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره؟
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې موضوع ډومبای منګه تماس ونیو، د چای ډیر خړل وجود ته zarar لري، خصوصا ورسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي، یو ځای د وسه ورسته ک لک چای وچ کی هغه بهتري، ک ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چای چ کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نه چکی، او بهونه دی استفاده وکړي، که لږ وچ کی خیر دی ضرر نه لري، اما د ډوډۍ په منځ کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ باید چای ونه چکی، ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي. نو هغه ته فقط همدومره وایم.
بله، او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سر و کار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سره کار لري، د لویانو سره هم سره کار لري. څنګه چې تاسو خپل ویلې، هغه خفیف اشکال چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کېدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپږمه هفته د حیات کې اوسېږي هم تلاسیمیا تشخیص کېدلی شي. خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي، ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتیا خرابیږي، علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي، او راس په ورځ چې ورته ګوري مخ کې داس خاصف شي رنگ یا زیړ بخون دی شي، او بل مخته چې وګوري د مخ هډوکي پلن شي، پوزای پلانه شي، نو دغه کله چې د علائم لیدل کیږي او دا بي اشتیايو ادم علاقه او رشد نمو متاثر کیږي، یعنی خو وزن نخلی رشد کوي قد نه کیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلسیم یا ماجور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر پګوت کیږي، او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 حتی کله کله 50-60 کالو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولی شي. حتی که تاسو خبر وسیږئ دغه د فلم الک چې دی په هندوستان کې نومې امیتا بچان دی، دا هم تلسیمیا لري، خو دا ډیر شکل خفیفې وسیږي که یا او جین مثلا متاثره کیږي، نو بیا دوی دونه علایم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل د خفیفې که چیرې دوه جینا یا د دوو نه زیات درې څلور جینا متاثر شي، نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه دپاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي، چون ماشومان ډیر زیات مورد د توجه اوسیږي د کورنیو، هغه دپاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي، نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه دی، د دوی د وینې ټسټونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي، هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان 50-60 کاله هم عمر
وکړي. بله، ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مو ډیر ښه وکړ، هغه باڼو باندې هم تام شو چې څو باڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه باڼه عامه ده، کومه باڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تام شولو. راځي اوس لږ ذره په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال زیه هم له پلار یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکې نه کانه د وینې معاینه چې په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله که مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وای ډیر ناوړه اغیز کوي، نظر دی ته چې یو یا مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه که چیرې مور او پلار دواړه په خفیفې تلاسیمیا باندې اخته وسیږي، نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي، نو هغه دوی مخکې د دینه چې حمل واخلي دوی باید خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته، هغه چې د وینې متخصصین دي هغو ته مراجعه وکړي، او ضمناً هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغو ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. دا غو د اجازه وروسته به دوی کوای شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر د دنه که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم وسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی، چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري، چې زنجیرونه دوه زنجیره د الفا اوسیږي، دوه د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دي د جینیټیکی اطلاعات دي چې انتقالی او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي، نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معایناتو کې او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي او دا غوونه وروسته اوس په دنیا کې نور تاکتیکونه وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تاکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مرتا دغه کی یعنی
بله یعنی ډاکټر صاحب عوامل سل په سل کې جینیټیک دی یا ارسی دی یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لار نه لري تلاسیمیا
نه خیر سل په سل کې عوامل جینیټیک دی او دغه مونږ چې ویلې الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بخي د فعالیت او لویږي نو هم دغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندیزی ورکه وجود د وینې دغه کې یو څوک مال نوټریشن د کم خونه کېږي دا په اثر د اندغه کرویه چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی دغه شکل د کرویه د وینې د سره کرویه تغییر کوي یعنی مختلف شکلونه لري جوړته انیزوسایتوز پوکیلوسایتوز پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري دغه اشکال د کرویه چې تغییر کوي دغه کرویه بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی بل. نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي او هم دغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کرویه د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي وخت چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارګانونه ورسره متضرر کیږي بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي د بیا په جی په دا وینه چې ورته ورنبه ورور موږ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب وکړو دلته دا ارګانونه غټیږي چې ورته هیوج هپاتو سپلینو میګالی وایي مریض ته چې وګوري او لویه غټه خېټه لري او چې کله په خېټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جس کوي او سخت شی د لاس لاندې روزي چپ طرف هم چې هغه یو جګر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډیر زیات غټیږي نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدواتو د اندوکراین دي چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي جنسی وبخه جنسی تاثیرات منځته راوړي یعنی ډېر یو خرابه مریضی ده
و ډاکټر صاحب په دې ورستۍ ونیو کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په امده اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیوادو هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادې چې مثلا د کاکا لور سره د ماما لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلواله طبي پلوه ویل کیږي چې دغه د نږدې اقارب نکاح هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمیر ناروغي باندې اخته شي د تبابات علم په دې برخه کې څه وایي ځکه تاسو خو ډیر سکلن تجربه لرئ شاو خو په ساتي طفل کې آیا دا سینمونی ډیر دي تلاسمیا په حکومت ماشومان کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شي
بالکل دا خبره دقیقه ده تب تبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دا څوک چې خون شریک دي یعنی وینه ورسره شریکه ده مثلا کاکا لوری ماما لوری خاله لور وسیگی یا مثلا زوی وسیگی دوی سره باید چې واده و نکی واده باید د بیگانه خلکو سره وکی تڅو چې ان همدغه د وینې زیاتره مرزونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرزونه دي چې هغه هارج فاکتورونه دي هارج انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان به په زیړی تولد کېږي نه هارج منفی منظور میده دغه مریضیانه دی چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی ځکه اسلامي توګه هم شریعت کې هم دغه ویلی دی چې تاسو واده کوئ کوشش وکئ چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکي ونه لري باید قرابت وکئ او واده وکئ. دا واقعا معقوله خبره ده چې طب هم ثابت کړی ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله و ډاکټر صاحب محترم لږ راځئ دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه یې څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدیده وي په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیګو چې له بده مرغه له ډیرو کلونو حتی له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی که څه هم د وینې بانک شته اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري یا یې که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسیمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې وس نه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي آیا بدیل لارې چارې هم شته او کنه یوازې همدغه د وینې بدلون کولی شي چې هغه ناروغ ژوندی وساتي؟
ډېر ښه. وړومبی موږ تاسې اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو یا فقط نه هغه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي د ته باید چې وینه ورکړ شي یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفې باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې وړومبی هم موږ اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي یعنی هغه جلوگیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي چې دا هغه دوا ده چې دا نو کراتیف تریټمنټ ورته وایي یا تداوی جذري ده که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي نو د دوی بیا هغه اساسي چاره یې همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټسټونه وکړو هغه ټسټونه چې ډیر زیات مهم دی هغه مثلا سترګو دی د غوږونو دی مثلا کاګي یا ګراف د قلب اخستل دی چې دا باید ولیدل شي. بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسي. نور که مثلا یو ډیفورمیټي یا سوی اشکال د هډوکو اوسیږي هغه باید اورتوپیدي د ډاکترانو سره باید مصرف وشي. نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلی وړومبی فولیک اسید دی په څنګ کې ویټامین سي او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید د مریضانو ته ورکړ شي. خو کله کله بیا اوسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي یعنی په اوورلوډ کیږي یا اوسپنه زیاته کیږي چې دغه زیاتوالی د اوسپنه هم خپله بیا ناګواره عوامل لري نو اثرات لري. نو موږ باید دغه منظما کنټرول کړو او مریض ته چې دته شیلې ټنګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي او ورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي، چې هغه پیچکاریان دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي چې څلوېښتونه شپېته ملي ګرامه فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي. هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کېږي، هغه په شکل د پمپاژ ورکول کېږي، اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقېږي او شپې د خو هم دا کارونه کول. بل مریضانو ته د خولې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوې دي چې په نوم د ډیفیری پرون په نوم باندې یادېږي، چې پنځه اویا ملي ګرامه روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کېږي. مثلا بل ډیفیرو زیراکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري. نو کله چې موږ دا مریضانو ته متکرر روي نه ورکو یا دغه شیلیتنګ تراپی یا شیلیتنګ اجنټ مریضانو ته ورکو، د دې مریضانو هم باید منظمه معایناتې وشي، د سترګو د غواګو د ګردې وظایف باید تعین شي.
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نسی اوس هم کولای شي چې اړیکې ونیسي د خبرونې لګې شبي پاتې دي. دغه کوم دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله، دا په دې مانند نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینه یا بدون له نسخې واخلئ. نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړه، تاسو که دغه ډول ناروغان لري خدای مکړه، نو حتما به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ. هلته به ستاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي. نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ، ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي. له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانوم، د تماس شمیره ده 00420 1125 40. بل شمیره ده 00420 1125 40. اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ، دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راس فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده بدیل چې اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي، ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي، بحث به ورور سره راټولو. دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای شي ډاکټر صاحب؟ آیا مخکې یادونه وشوه چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرول کېدلی شي، لکه ځینې نورې ناروغۍ باندې ناروغۍ غوندې، که څه هم په هند او مثلا په دې اروپا او دغه نورو هیوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړئ چې هغه مغه د اډوکې ترانسپلانټ یا هم انتقال دی د کورنۍ له بل غړي نه. دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای شي، او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 50 کال عمر وکي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي؟
ډیر ښه کتاب اشاره وکړه. که چیرې تلاسمیا ډیره شدیده اوسیږي، نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډیر زر وفات شي. اما په صورت د عمومي 99% د مریضان کولای شي چې لس کلن پورې زندگی کې، حتی 80% کولای شي چې په 10 کلو پورې ژوند کې، 40% کولای شي ته 50 کلنۍ پورې ژوند کې، او 50% خلک کولای شي ته 50 کلنۍ پورې زندگی وکړي. حتی د نه اضافه هم امکانات لري، خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، کار څومره جینونه کم وسیږي همومره قابلیت حیات زیات وسیږي، کار څومره تخریبات ډیر وسیږي نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې ورستی اوریدونکو ته موقع ورک پدې لږه چې غاګې و ورستلې مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، رادیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشهي
شکر
دا. او مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته مو اړیکه نیولې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګې تاسو.
او بس روزین صاحب نن د پښتنه ده، او ډاکټر صاحب نن د پښتنه ده. زه په خپل مریضي زما
منګی می کی دی دا مثلا ډوکې دا کمزور دی واخه به خید نه ساب دې ته په استفاده نه کوي نو دا لا ټاکه نو لاندې نری لنګی کی دی دا کو څو کې دی ونی سم په خپل باندې دا سم علمي ګل کې سپیږي دې څه لګونته او نور بدن وستو کې څه لکه ځوان څه دی دا علمي نو نو دا پټنه لرم او یو کوم خو نه کوم اندازه لرم چې څه وکړي دا ستران وای چې نه کوم خو نه کوم اندازه لري ډیر نه لري دې نه څه ضرورت نه لري چې ته وینې ول دې او دا وای سره به دې سره وکړي او هغه سره بدن د کړي او دوم ودا خبره ده چې نه دا چې ځوانانو دې نه کوم خو نه پاو باندې هغه خلک خوږه خلک ځوانو خو ښایسته کواره زرو ځوانو وای موږ مریض لرو څوک مری وای دا مریض ما دا خو ورو ده وای دا وینه کمیږي نو هغه ځوان وینه په تو اوتو کې بدلواله میاستو کې دا د څو جنا دا
ښه یعنی ظاهر څومره رول لري کله نا کله او کم خوري څومره ظاهر باندې اغیز کوي دا پښتنه هم په ځای تاسو خپل عمر پاله ونه ویلوم ویل چې لنګي مو داسې دي چې غواخه په نستا او فکر کوي داسې خاري چې لکه عمر مو چې ډیر خوړلې وي تاسو عمر څومره دی
خپل عمر دا د درته
څه ولرم ښه خاطر وسه ماشاالله ځواني مننه کور ودان سلامت او سي چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب د اوریدون کې کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي می نری دی داسې ښکاری لکه ډیر عمر می وچ خوړلې وي او دغه راز ک شدید نه بلکې خفیفه کم خونی هم ویلرمه څور ته وایو زمون کې ویل چې وای کم خونی څومره په ظاهر باندې اغیز کې یا دغه تلاسیمیا زکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وای کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو مثلا خپغه خو ډاک معلومه ده
دا خو ورور خو ویل خو پونه شوما چې دا ورور وس لنګي نری شوی دی غوخه کما شوی دا او کدا اول نو کچېره اول په غوخه خو او وس بنګر شوی وسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري ورور باید چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي داخلي ډاکټر ته که ډاکټر ته ویلی دی چې وس دوه نوې کم خون نه چې وینه واخلې نو اتمن کم خون دی ا دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خلی د لارې مستعزرات ټابلیټونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکي په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شایان باید د ورو ته توصیه کی ځکه کم خونی داسې و ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفی اغیز لري باطن ادا ده چې انسان به اشتیاقیږي مثلا قلب ته ضرر رسېږي غټیږي دماغ خرابېږي حافظه خرابېږي مثلا اشتیا خرابېږي نو ظاهر داده چې انسان کله اشتیای خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسور کوي تابان چې کم خونه شه چیرای زیړه کیږي یا خاصه فکیږي سپینه کیږي نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهری دي هم باطنی دي نو ورور ته زده مشوره ورکوم چې د خپل غذا باید اصلاح کی باید هغه غذاګان چې هغه کې پوره اندازه وسپنه و سیگی هغه نه استفاده وکي مثلا شنه صابر ډیر استفاده وکي
بله
که دا یې نه وخوري غوښه نه واګه او د شانو نه استفاده وکي دا به ورته زوایم په ګټه و سیگی خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي او دا چې په درد کې یو ګرځیدای نشي یا ډیر ډنګر شوی دی کیدای شي چې کوم ورتوپیدی مشکل ولري باید ورتوپیدی ډاکټر ته لاړ شي صحت خو یو لوی سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړی ده او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو خو کله چې بیماری شو د پښو پات شو بیا به الله نارې وهو نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او همچنان خپل غذایي مواد اصلاح کړي او پوره کافي اندازه انرژي او غذا واخلي او لږ ورزش وکړي چون سن دونه ډیر جګ نه دی
کولای شي چې ورزش وکړي ډاکټر محترم راځي چې دغه د بحث پای شي به هم ښه استفاده ترې وکړو فقط تاسو سپارښتنه ته اړتیا لرئ ډاکټر صاحب څه وکړو چې په تلاسمیا باندې اختنه شو یا هم د تلاسمیا باندې دخته کېدو مخنیوي وشي یا هم کچ راکمه سي لاندې سپارښتنه کې افغانانو ته په ځانګړي توګه ځوانانو ته یو کسان ته چې تر اوسه تنکیز ونان دي هم پیغلې دي او تر اوسه واده نه دی کړی منتظر دي چې د ژوند شریک پیدا کړي کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومانو کې د تلاسمیا کچ راکمه شي
زما توصیه داده چې وقایه د مریضی نه خو اصلا امکان نه لري، اما کچیر څوک تلاسیمی مریضی ولري نو هغه باید چې مخکې د نه چې واده وکي یا که ښځه وسی مخکې د نه چې حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکي چې هغه متخصص د جینو وسیږي او دغه نه راهنمایی واخلی، او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د معالجه ډاکټر وسیږي هغه ته مراجعه وکي او دغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات ونکي او دا آگاهی پیدا نکي او حمل واخلي کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی هم په ښځې کې په دواړو کې که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ، نور د خپرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خپرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.